دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د غرمي 12 بجې دي. دا مشال اړیو په دې خبري سات کې دي ترتازه ګل آیاز او انیسا اجمل هر کله وای په خبرونه کې د کبالي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. اول خبرونه له انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په کابل کې 14 شوي چې د یني شاهدانو په وینا درې تنه پکې وجل شوي دي. د شمالي وزیرستان په شوال کې د ډرون برید په نتیجه کې لږ تر لږه 15 وسلوال وجل شوي دي. او د ترکمانستان سرکاري میډیا پرین ویلي دي چې د هیواد حکومت 1200 قیدیان بخښلي دي. اوسته خبرونه تفصیل په افغانستان کې پولیس وایي چې د کابل هوایي ډګر سره نږدې له بهرنیو ځواکونو سره په یو ګاډي برید شوی چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مرګ ژوبلې د کرش میرو په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي، خو عیني شاهدان وایي چې په پیښه کې لږ تر لږه درې عام وګړي وژل شوي دي. د افغان پولیسو ویان عبادالله کریمي ویلي دي چې وسلوالو کابل ایرپورټ ته په لوی لارې او د نیټو له دفتر سره نږدې د بهرنیو ځواکونو په ګاډي برید کړی. د نیټو یو چارواکي بیا ویلي دي چې په فوري توګه داسې معلومات نشته چې ګنی وسلوالو د ائتلافي ځواکونو ګاډۍ په نخښه کړې دي. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. پرون په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې د کاشغر گوادر کوریډور دې په زړه نقشه جوړ کړل شي. د کاشغر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه ټول ګوندیز غونډه تیر ورځ په د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې رابلل شوې وه چې پکې د مختلفو ګوندونو غړو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې دې له پښتنو سیمو څخه تیر کړل شي. په دغه موقع د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ چول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي.
دا په داسې حال کې دا چې د تیرې شروع په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د ټولګوندیزې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرند امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 وسلوال وجل شوې دي. خبري ایجنسی د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي او شمیر بهرني وسلوال چې ګمان کېږي عربیان دي وجل شوې دي. چارواکي وایي چې بی پایلټ الوتکو په شوال کې د واړه منډې په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز ویشته دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاک افغان لسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسلې دی په فوري توګه هواري کړی شي. پرون د پیښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان لسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د ستونزو د هوارولو په مخه یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا، فاټا، بلوچستان او د افغانستان څخه د پښتون قوم سیاسي او قومي مشرانو نورو ګڼو کسانو ګډون کړی و. د پاک افغان لسی تړون ویان نثار محمد خان پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل.
قبیلی زمونږ د هغه غاړي چې کوم مشران دی غم دلته ناشتي چې ا د غوی په نوټس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې دا خبر راشي چې دا قبایل دا مسایل چې کوم دي دا ولی د دومره وخت نه دی او ولی هلکیږي نه. دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنټ په کرخ باندې تر سوچ موږ دا نوی حل کړي په دوړو هیوادونو کې امن نشرات لري.
په دغه موقعه د قبایلي مشرانو بیا وینا وه چې په فاټا کې تر څو اف سی آر قانون موجود وي تر هغې په سیمه کې مثبته بدلون نشي راتللی. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه هغه دیرشو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. افغان طالبانو پرون د پکتیا په ختیځ کې سړکونه بند کړي وو او لږ تر لږه 1.5 تنه یې تښتولي وو. د پکتیا امنیه کمانډان سلمی اوریاخیل پرون مشال لیډیو ته وویل چې پولیس زیاتره برمته شوي کسان خوشي کړي دي او د پاتې شپږو تنو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. نوموړی وایي په دې کې حکومتي چارواکي نشته او ټول غریب خلک دي. طالبانو د دې پیښې ذمهواري منلې وه. د برمته شوو خوشي کړل شوو کسانو په اړه حکومتي چارواکي مختلفې شمیرې ښایي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ترکمنستان سرکاري ميډيا پرون ویلي دي چې د هواد حکومت 1200 قیديان بخلي دي. د ترکمنستان د لسمشر په حواله ویل شوې چې هغه قیديانو ته چې په خپل اعمالو یې رښتینی معافي غوښتي وه بخنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د آئین کامی روز ولمانځل شي. ولسمشر تیرونې ویانا تتللې ویل کېږي چې په دې سفر کې د آسټریا ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د فلسطین ولسمشر محمود عباس ته امن یو پرښتہ ګرځولې دي. د دواړو مشرانو په فلسطین کې په ویچیکان مرکز کې لیدلې دي. پاپ فرانسیس د محمود عباس د ستاینه تیر ورځ په یو محل کې د یوې دستوري رستو د روایتي تحفو د تبادلې پر مهال کړې ده. پاپ فرانسیس محمود عباس ته مډال ورکړ او وی ویل چې دا د امن د اغې پرښتې څرګندونه کوي چې د جنگ بدې جذبې له منځه وړې دي. سپینا ماڑے وای چې امریکایي ځواکونو پرند شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلې دي. سپینا ماڑے پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر تر سره شوې دي. د رائټرز خبري ایجنسی تر راپور له مخې د لومړی وار دی چې امریکایي ځواکونه د شام په خاوره کې عملیات کوي. د سپینا ماڑے د ملي امنیت شورا ویان دی ویلي چې د عملیات د عراق له خاورې او د عراقي چارواکو په اجازه شوې. خو د شام حکومت ته خبر نو ورکړي. اورسته خبردار چې تمدا نن په مقدونیا کې په زرګونه کسان د حکومت پر ضد په یو لوی لاریون کې برخه واخلي. اپوزیشن ګوندونه نن پلان لري چې په سر خرڅ کوپی کې مظاهره وکړي چې په اړه داسې فکر کېږي دا به په دې ښار کې تر ټولو لوی مظاهره وي. تمدا چې د احتجاجونه به تر ډیرو ورځو پورې دوام ولري. مظاهره کوونکي اپوزیشن ګوندونه د میسیډونیا په وزیر اعظم او دغه په کابینې غږ کوي چې له خپلو دندو څخه دې لرې شي. بل خو وزیر اعظم ویلي دي چې له خپلې دندې به لرې نه شي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام داراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شي. نن د کابل په مرکزی هوایي ډګر کې بمی اچاو ده نشوې ده. د کوټې ټول ګوندي غونډې غوښتنه کړې چې کارګر غبادر کوریډور دی پر ازل لار تیر شي. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لار بدلولو تاوان څه دی؟ کارپوس د عالم وای خبر کې د پاک افغان ولسی تړون په یو غونډه کې د پښتنو په مسلو بحثونه شوي.
دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنټ په کرخ باندې تر څو چې موږ دا نوی حل کړي په دوړو هیوادونو کې امن نشي راتلی.
په خبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو خزینه کارکونکو له کوم ستوندو سره مخامخ دي.
اوس چې کوم دی د کنټوري باندې شاید یو حد پورې کم شوی دی. کونو یا نو خندان جاتی پاوې کې تهګری اولنې لغره
په مومندو کې د ظلمو یو رضاکار تنظیم جوړ کړ شوی دی. د دې مقصد څه دی؟
زمون مومن ظلمې په دې کې ډېر دلچسپي لري. په لږ ورځو کې 700 پورې یو تر رجسٹر شو.
په خبرونه کې تبصری او شننی هم لرو له مشال رادیو سره. قدر مارو دنګ څنګه تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې د افغانستان کې پولیس وایي چې د کابل هوایي ډګر سره نږدې یو چاودنه شوې ده چې پکې ځینې کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د کابل د هوایي ډګر د پیښې تازه صورتحال به له کابله د مشال رادیو خبریال اسدالله لودین اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. اسدالله لودین ستړی مشئ.
ډېر مننه کورم آباد سلامت او صحیح سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل نن سهار 9 بجې د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د هواشناسي په سړک باندې انتحاري حمله وشوه. د دې انتحاري حمله تازه جزئیات دادي چې د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي چې په دې حمله کې 2 افغان میرمنې وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وویل چې په ټپیانو کې 3 ماشومان او 3 میرمنې او پاتې نور نارینه دي. دغه راز د ویل چې دغه حمله هدف په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو یو کاروان وو. د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویل چې په دې حمله کې بهرنۍ یوازې 3 کسان ټپیان شوي دي. خو تر اوسه د بهرنیو ټپیانو هویت نه دی څرګند.
ناتو خو په دې باندې بهرنیو ځواکونو ویان یا ادارې په دې اړه خو نه دی ویلي. لا اوسه پورې
د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه ته د اروپایي پولیسو یو مسؤل ویلي چې د حمله هدف د دوی مامورین وو، خو دا مشخص نه ده چې هغوی د خپلو څومره کسانو وژل کېدل یا ټپیان کېدل تایید کړي، او دا یې هم نه دی ویلي چې دغه مامورین ملکي وو او که نظامی. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دی چې حمله د کورلا موټر په وسیله د یو انتحاري حمله کوونکي کړی، او وایي چې د بهرنیو ځواکونو 12 مامورینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. باید وایم چې په تیرو دوو اونیو کې دا پنځمه حمله ده چې په کابل کې کیږي. له دې وړاندې د تیرې پنځمې په شپه د کابل د شهرناو په سیمه کې د بهرنیانو په میلمستون باندې هم حمله شوې وه د طالبانو لخوا، چې هلته هم هغې حملې مرګ ژوبله درلوده. او له غور وړاندې بیا لوی څارنوالۍ ته نږدې درې ځله 2000 انتحاري حمله، یو ځل 14 وشوه چې هغې حملو هم تلفات درلوده.
ډیره مننه اسدالله الدین د تفصیلاتونه. قدر مرودونکو، له کابل د مشال اړې خبریال اسدالله الدین وو چې د کابل د هوایي ډګر د پیښې تفصیلات یې راکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړتیا تاسو غوږ یو زو کوټه ته په کوټه کې د عوامي نشتلګون لخوا راول شوی ټول ګوندیزي غونډې په یو غږ غوښتنه کړي چې د گاوادر کاشغر کوریډور دی له پښتون مشتو سیمو څخه تیر شي ترڅو د دې سیمو د وګړو ټیټ اقتصاد خشي او په یادو سیمو کې ترهګري له منځه یوړل شي. د دې ټول ګوندیز کانفرنس رپورت له کوټه خدای نور ناصر راکوي.
د عوامي نشتلګون لخوا رابلل سوی ټول ګوندیز غونډه د خالی په ورځ ماسپښین ناوخته په دې ټکیو پای ته ورسېده چې د گوادر کاشغر کوریډور لاره دی د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیرسي. دې ټول ګوندیز غونډې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه ویل د پاکستان اوسنی واکمن نه غواړي چې همدا پروژه کامیاب شي، خو د دې تور دوی پر بل چا لګوي.
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ چول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي.
حکومت اوس نه رکاوټ ډال لې.
همدې ټول ګوندي زیغونډې ته د عوامي نشتل ګوند مشر اسفند یار ولی خان بیا وویل دوی به د پاکستان د داسې پرمختګ هر وخت پر ضد وي چې ګټې به یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسیږي او نورې صوبې به همداسې پاتېږي.
اگر پاکستان کی ترقی صرف اور صرف
کچېرې د پاکستان پرمختګ یوازې او یوازې د پنجاب پرمختګ وینو، بالکل زه داسې پرمختګ نه غواړم. پاکستان به پرمختګ هله کوي چې موږ ټول څلور واړه ورونه په یو ځای مخته لاړ شو. د عوامي نشتلګون لخوا د ټول ګوندیز کانفرنس ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مولانا محمد خان شیرانی بیا وویل د دې کوریډور زړه لاره چې له پښتون مېشتو سیمو څخه تیرېده د پنجاب تر لارې زیاتې ګټې شته، نو بیا ولې حکومت دا لاره بدلول غواړي؟
جب ابتدائی معاہدے میں بلوچستان کی حکومت کا
چې په لمړنۍ معاہده کې د بلوچستان د حکومت موقف هم همدا و، مرکزی حکومت هم متفق و، په همدې لار سروي هم سوي. همدا لار تر نورو لارو زر یو لسبه کیلومتر لنډ هم ده، سیلاب او دوند هم پرې نسته، نو بیا باید چې د دې کوریډور لار همدا لار سي
کې لیے کې راستا یہی ہونا چاہیے.
لدی سره د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې سېنېټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی بیا وویل د پاکستان واکمنو کله هم بلوچستان ته خپل حق په خوښه ورکړې نه دی، بلکې د په خبره هر وخت د دوی وګړیو خپل حق په زور وړي.
صوبای خود مختاری سے نارے شروع ہو چکے آزادی تک
پہنچ ل صوبای خود مختاری شوارونه پایلز و تر آزادی ورسیدل. په هغه وخت کې یې صوبای خود مختاری نه راکول، اوس یې اطلسم بدلون راکړ. هر یو کار مکمل خراب کړی بیا یې راکوي. اوس دوی دا هم په بی عزتۍ باندې مشترک کوي، خو بیا هم لزره دې ته تیار نه وي چې دوی ته به موږ څه ورکوو، بلکې یوازې زموږ د لوټلو په سوچ کې دي. د ویل ورته چې په دې ورسیو کې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر تر کاشغر پورې د یوې اقتصادي راهداري معاهده سوي چې لومړی به همدا راهداري د بلوچستان له پښتون مېشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو وروسته ځینې داسې راپور خبرونه راغلل چې د پاکستان واکمنو همدا لاره د دې سیمو پر ځای پنجاب ته اړولې. که څه هم د پاکستان اوسنی واکمن اوس هم بیا بیا وایي چې همدا اقتصادي راهداري به د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیریږي، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاستوال بیا د مرکزي حکومت همدا خبره ناسمه بولي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
قدرمن ودرنګ په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې ګټې سي دي، او کچاري مجوزه لار بدليږي نو د دې نقصان به چاته رسیږي. همدغه پښتنه په اسلام آباد کې د مشال اړې خبريال ریاض مساخی له سیمهیز چارو کارپو ډاکټر سید عالم مسعود څخه کړي ده.
دا کاریډور تجارتي او د انرژي کاریډور دی، دا شپږ یو موټر وی دا ویم، یو جدید ریلوی لائن دی، تریم تیل او ګیس پایپ لائن دی، څلورم تجارتي مرکزونه دي، پنځم صنعتي زورونه دي، شپږم فایبر اپټیک کیبل دی.
ها، تاسو ویل چې دغه شپږ سیزونه دي سره، آیا د دې شپږو سیزونو فائده چې کم دي نو هغه به چاته رسی؟ مطلب پاکستان او چین ته یوازې د دې فائده ده کنه نور ملکونه سیمهیز یا د منطقې ته هم د دې نه څه ګټه، یا د دغه کوریډور بیا پاکستان ته هم نور څه مزید ګټه شته؟
دا ډیر ښه سوال دی. ورجی کوریډور چې کم روټ باندې اول راتلو زمونږ پر روټ چې کم قدرتي دی لړ دی، کپاغه باندې زیم زداغه با دی وی چین وی چې دا به درې عرب خلکو ته فائدہ ورکړي. درې عرب خو پاکستان کې نشته کنه،
جی
دا وست ایشیا، افغانستان، بیا ایران، بیا د ټول جهان ته ته به فائدہ ورکړي. دریم دای چې دی وی د دې تحقیق چې کومو چې د دنیا 15% تجارت په دې لاره کې، نو هغه خو صرف اله کې دي چې رستا په لاره لاړ شي. چې کله دا پنجاب ته توشي نو بیا خو یو انډیا دا ورسره بل خو ورسره ملک نشته دی. دا به زمونږ په لاره ځي نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره دا رابطه کېږي، او د 15% تجارت او د 3 اربع خلکو ته فایده او د ټولو منطقې سره تړون بیا به اله دا ممکن شي.
چې دا روټ بدل شو د خیبر پختونخوا سیمونه وړي دوه خوا، آیا د دې براه راست بلوچستان ته، خیبر پختونخوا ته، قبایلی سیمو ته براه راست د دې څه نقصان شته؟
د دې تاوان خوډر زیات دی. مثلا دا زمونږ روټ تر زمونږ په لاره تلې نو پاکستان ته فایده و، مونږ ته فایده و، زمونږ قسمت په بدلو مونږ به په 500 کالو کې 100 کاله مخکې تللو، زمونږ بیروزګاری به ختمېدل، زمونږ د مسافری چې کم د ډرایوران په دوبۍ کې او پاکستان کې دا په ټول په دې روټ باندې تلل، زمونږ به یو قسم بیروزګار نه پاتې شي.
کومه خبره چې کیږي د مرکزی حکومت د طرفه چې یاره خیبر پختونخوا، قبایلی سیمه، بلوچستان، هغه د امنیت په لحاظ سر د دې جوګنه دي چې هغه دې روټ ته مطلب تحفظ ورکړي شي، نو بیا څنګه ګوري دی په دغه دلیل کې څومره تاسو وینئ چې صداقت ته یا دا دلیل څومره مضبوط دی؟
د دې چې صدا چې کده امنیت کیسه وی چې دا محفوظ نه دي، نو اول خدای الله را چې کوم خدای شوی دا په تا غړې محفوظ ده، دا زمونږ لاره چې کوم وا په دې باندې چې په دې د نظر ساتي په دې کې ګړبړ نه دي شي. خو کبي هم دی وی چې محفوظ نه ده، زمونږ خطه محفوظ نه ده، نو جی ایچ کیو محفوظ ده، سر انډي محفوظ ده، سر لاهور محفوظ ده، سر کراچي محفوظ ده، سر بیا دریم وجه دا ده چې کچر ته امن راولې نو کوریډور ورته چین ولې کوي، چین سرنکیان تا کاغذر تا دا غریدور ولی ورکی زکر جدی اغب اغیان دل تا زمان سر پاکستان که دی دی خلاف جنگی گی چین دا وی جزا با دیل ترکی ورکم آر یلی بی خط بشی او دا شدگر دی بخط بشی سائنس هم دا وی طول تحقیق هم دا خیی چه چر تا بیروزگاری دا چر تا بدامنی دا کاریدور ورکا چه اما ناشی دی چه کاریدور نرکی دی مطلب داری دی شدگر دی نخط بشی
دا سیمه چارو کارپو ډاکټر سید عالم مسعود چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار په اړه یې مشال اړې سره مرکه کوله. کدمر ورنګ په همدې موضوع کې پاتې کی کو څنګه تاسو وړاندې واوریدل چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لار د بدولو په مخه د ملت پالو غوندونو غونډه په کوټه کې شوې ده. په دغه هیات کې په تیر وختونو کې هم په مهمو موضوعاتو ټول غونډیز غونډه شوې دي. د ټول غونډیز غونډو اهمیت څومره دی او په تاریخي تناظر کې د دغه غونډو په شو پریکړو څومره عمل شوې دي؟ د دې پوښتنې جواب د پدې رپورت کې ورو
د پاکستان جوړیدو وروسته په دغه هیات کې د کارپوهانو په خبره په شپېتمه لسیزه کې ټول غونډیز کانفرنسونه شروع شوي وو. د دې وروسته چې کله د بنگال مسله رااله نو په 1901 کال کې د غشان غونډه شوې وه. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وای چې په شپېتمه لسیزه کې د ټول غونډیز کانفرنسونه شوي ول، خو په دومره شمیر کې نه وو چې څومره د 2003 کال وروسته شوي دي. پروفیسر حسن عسکری زیاته کړه،
ایسی صورت میں جب کوئی اہم متنازع مسئلہ ہے په هغه شان حالاتو کې ټول ګوندیز کانفرنسونه جوړ شوي چې کله متنازع مسلې رامسته شوي وي. حکومت په لانجمنو مسلو د مشورې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې راغوښتي وي. همدارز اپوزیشن ګوندونو په حکومت زور چولو لپاره داسې غونډې کړې دي، خو د 2003 کال وروسته دا یو رجحان جوړ شوی دی او په دې ټول ګوندیزو غونډو کې چې څومره د پریکړو تعلق دی نو په عمومي توګه په ځینو فیصلو عمل کیږي او په ځینو عمل ونشي.
کارپو
حسن عسکری په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس غونډو کې په شو ځینو فیصلو حکومت عمل هم کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد دریز لري چې مهذب ټولونه کې د ټول ګوندیز غونډو ډیر زیات ارزښت وي، خو په پاکستان کې دغه غونډو هیڅ اهمیت نه وي. شمیم شاهد زیاده کړه
حاکمانو فیصله کړی تاسو ګوري پکوټه کې کانپ دین وړاندې په پېښور کې اسلام آباد کې دا پاک چاین کوریډور خبر وځو کما نو هغه دا ویل دی چې تر اوسه پورې حکومت او وفاقي حکومت چې کوم دی د نواز شریف هغه هر څه پټ کړی دي او داوی دا کوي چې موږ په دې کې بدلون نه راوته تر اوسه پورې هغه نقشه هغه نه پاوی په ویب سایټ ورکې نه ګوګل ورکې نه سرکاري نن سبا زه ګورم چې چردا دغه شان حالات رواني نو بیا
خبریال شمیم شاهد وایي چې په پاکستان کې د زیاتره مسلو حل لپاره سیاسي ګوندونو غونډو کې پریکړې وشي خو پرې عمل نه کیږي، او همدغه وجه ده چې په دغه هیواد کې مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په ډېر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور اکبر کندي وایي چې په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو په جمهوري هیوادونو کې د ټول ګوندیز غونډو ډېر زیات اهمیت وي. د پاکستان په اړه نوموړي ویل
جمهوریت دور استابل نه دا لاس کال چلے دل دے بیا ماشاء اللہ پر دا فوجیان دا غلی فوجیان کو تو پتا دا اینٹی جمہوریت آل پارٹی کانفرنس التا زیادت مجبوری ضرورت نہ مجبوری ہے کہ کم سے پارٹیاں سے چلی او پاکستان کے خوش
کارپوان په دې خبره متفق کاری چې په مهمو مسلو ټول ګوندیز غونډي ارزښت لري او باید واکمن ګوند د هغو فیصلو درناوی وکړي کوم چې ټول سیاسي ګوندونه په یو غونډه کې وکړي، خو بیا ځینې دا دریس هم لري چې په دغه هیواد کې پارلمان تر ټولو غوره ځای دی چې په حکومت خپلې فیصلې ومني نه چې د پارلمان نه بهر پریکړې وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3 بجو،
د سندرو امیل
په 4 بجو.
مشال اړو ته تاسې غواکې د امریکا بی پایلټه الوتکو افغان پولی ته نږدې د شمالي ولسن په شوال سیمه کې د سغدریزه وسلوالو په یو مرکز تازه ورید کړی دی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په شوال کې د امریکا بی پایلټ الوتکو دا برید په داسې وخت کې کړی چې د پاکستان ځواکونه هم په دې سیمه کې د زیارت پورس په هوایي بمباری کې د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. نور تفصیل زبی الله شفق راکبی.
د امریکا بی پلوټ الوتکو د ډیورن کرخه ته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړي چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرجوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځای امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بی پلوټ الوتکو د یک شنبه پښپا افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان د شوال پورګه منډي سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي وشتي چې په ترس کې لک تر لګه 15 مشکوک وسلوالو وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه دا چې د ځای سرچینو در راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پاکستانی طالبانو، القاعده او حقانی شبکې وسلوال میشتي. د سیمې یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په شوال کې پر یو کور دوه توغندي وشتي چې په نتیجه کې دغه ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. په اني حال کې د شمالي وزیرستان یو با خبري ځای سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د نومو غږ نه خبرولو په شرط د ایجنسی په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریټ پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شو وسلوال د هویت په اړه څه نه ویل. د شمالي وزیرستان په شوال کې دغه بریټ ترغی ورسته شوې چې د پاکستان جنگي چټ الوتکو د پنځمه پورس په همدې سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریډونه کړو چې په نتیجه کې د 12 وسلوالو د وژلو ادعا کړې و.
قدرمن اردوونکو د کراچۍ ښار کور کمانډر جنرال نوید مختار ویلی دی په دغه ښار کې د بدامنۍ اصلي وجوهات سیاسي، ژبني او فرقیز رقابتونه دي. نوموړي ویلی په دغه ښار کې د انتظامی او سیاسي نیمګړتیاو له وجې بدامنۍ زیاته شوې ده. دا چې سیړونکو د کور کمانډر دې بیان ته څنګه ګوري په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورت کې اورو.
د خالی پورز په کراچی کې یو سیمینار ته په وینا کې جنرال نوید مختار وویل په کراچی کې امنیتی حالت دغلته د انتظامی ناکامیو او سیاسي غلطیو له وجې خراب شوی دی. نوموړي زیاته کړه اوس وخت را رسېدلی دی چې دوی د امنیتی حالاتو د سمولو په باب له کار وکړي.
دی
وایي د کراچی اوسنۍ ستونزې په عمومي توګه د سیاسي فرقیزو او ژبنیو دښمنیو نتیجه ده او دا موږ ټولو ته پته ده. خو د دې جرړې په دې ښار کې د پیچلي جوړښت سره تړل شوي او دلته په جرمونو کې ککړ عناصر وسلوال او بېلابېلې مافیې د خپلو ځانګړو ګټو لپاره په خپلو کې په جګړو بوختې دي. نوموړي زیاته کړه په ښار کې سیاسي او انتظامي نااهلۍ د دې ښار امنیتي ستونزې زیاتې کړي او دلته یې د قانون واکمني راکمه کړې ده. هغه وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې په ښار کې د متوازي حکومتونو په ضد کار وکړی شي. د کراچۍ د کور کمانډر دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې له یوې خوا په کراچۍ کې د تیرو شلو میاشتو راهسې اپریشن روان دی او بلې خوا ته په دغې ښار کې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو وسلوال برید کې د اسماعیلي فرقې په لسګونو وګړي وژل شوي دي. شنونکي په داسې موقع د کور کمانډر دې بیان ته ډېر اهمیت ورکوي. څېړونکی ډاکټر توصیف احمد خان په دې اړه مشال رډیو ته وایي
کور کمانډر کا بیان جو ہے انتہائی اہم ہے.
کور کمانډر دا بیان ډېر مهم دی. د دې سره د فوج نوی کردار مخې ته راغلی. داسې ښکاري لکه د مارشالله په وختونو کې به چې کور کمانډرانو د صوبو او ښارونو په حقله خپل دریځونه بیانول. که څه هم په دې بیان کې کومه نوې خبره نشته او د دې نه مخکې هم څېړونکو په دې اړه بار بار ویلي دي چې د کراچۍ د بدامنۍ او دلته په ځمکو د قبضهګرو نه راواخله تر القاعده پورې د مافیاو د جوړونې لامل ناکاره سیاسي حکمت عملي ده او د بده مرغه په دې کې سیاسي حکومتونو سره سره ځینې عسکری قوتونو هم اهم رول لوبولی دی. نوموړي زیاته کړه د دې بیانونو اثر په ټول ملک پرېوتلی شي او داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به د ښارونو او صوبو د معاملاتو په چلولو کې د عسکري اسټابلیشمنټ اثر رسوخ نور هم زیات شي. د کور کمانډر د دې بیان وروستو په ټولنیزې میډیا ټویټر باندې هم د پرون راهسې د دې بیان په اړه ټرینډ جوړ شوی او د ټویټر زیاتره کارونکي د دې بیان ستاینه او یا هم په دې اړه د خپلو تحفظاتو اظهار کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال اډیو ته تاسو غوږ په کوټه ښار کې جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په مولانا عبدالواسع د بمی برید خلاف احتجاجي لاریون کړی دی. مظاهره کوونکو دغه برید غندلی او له حکومت غوښتنه کړې چې د پیخي پلټنې دی وکړي. مولانا عبدالواسع د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې صوبایي مشر او په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن لیډر دی. د دې برید ذمہواری چاپر سر نه اخستی. نور تفصیل د نیاز مساخل پر رپورٹ کې.
د مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فعل اړخه احتجاجي لاریون د کوټي له بیلابیلو لارو تیرېدو وروسته د پریس کلب مخې ته په احتجاجي غونډې بدل سو. په دغه موقع د جمعیت علما اسلام فی کوټي ضلع امیر مولانا ولی محمد ترابی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مولانا عبدالواسی صاحب اپوزیشن لیډر دی، جمعیت پارلیماني لیډر دی، پر هغه باندې یو قاتلانه حمله شوی و چې الله پاک دې په خپله حفاظت کې وساتي او د دشمنانو هغه مضمون مقصد پرنسو. موږ د حکومت څخه پر زور مطالبه کوو چې د مولانا الواسی صاحب کوم چې عمله کړې ده هغه دې په پور گرفتار شي.
مولانا ولی محمد ترابی زیاته کړه
د فلال خمر نسوی چې اسلام دشمنانو او د ملک دشمنان دي، باقي علما کرام ډیر د دې سمخ کې نورم ډیر شهیدان شول او دا یو سلسله روانه ده، لیکن افسوس برته بیا هغه رقم پر علما باندې برته ده هغه ده لیبل لگیش هم شیدانی جو هم.
دا جمعیت علماء اسلام فی کوٹی ضلع نائب امیر مولوی عبدالحنان احتجاجی غونڈی تا دا وینا پر محال ویل زموش پر مسرانو بمونه چاودل کیجی، پر ریموٹ کنٹرول بمونو بریدونه کیجی، حالانکه دلتا مرکزی حکومت موجود دی، صوبائی حکومت موجود دی، استخباراتی اداره موجود دی، انتظامیه موجود ده. لدغ هر سا باوجود آخر ولی دا جمعیت علماء اسلام مسران پا دا کسما بریدونو پر نشکیجی. یاد دوی د تیری جمعې په ورځ نو وخت د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن مصر مولانا عبدالواسع هغه وخت لبمی چاودنې سره مخامخ سو کله چې کاروان لپشین ضلع د کوټي پر لور را روانو. د پشین ضلع امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا د ریموټ کنټرول بم پېښوه په کوم کې چې هیچا ته مرګ زوبله نه و اوښتی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلی، اوریدلی او لیدلی شئ.
مشال اړیو ته تاسو غوږی قدمونه اوردونکو د ګرمي دولسنی بجې شوې دي. انیس اجبن لبا د خبرونو لنډیز باور.
په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د کابل نهمې حوزې په مربوطاتو کې په دې حمله کې دوه ښځې وژل شوي او اتلس زخمیان شوي دي. بلخوا د طالبانو ویاند سبی الله مجاهد د پیښې پلان منلی دا وایي چې په دې ځانمرګي برید کې دولس بهرني ځواکونو ته امر ژوبله اړولې ده. په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې کاشر گوادر کوریډور د پسړه نقشه جوړ کړل شي. د کاشر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه تېر ورځ په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا ټول ګوندیزه غونډه رابلل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د تېرې شروع پر ورځ د یوې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرند امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 30 کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. د دې پیښې پرته طالبانو منلې وه. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د فلسطین ولسمشر محمود عباس ته امن یو پرېښته ګرځولې دي. د دواړو مشرانو په فلسطین کې په ویټیکان مرکز کې لیدلې دي. پاپ فرانسیس د محمود عباس تاسټاینه تیر ورځ په یو محل کې د یوې دستوري وروستو د روایتي تحفو د تبادلو پر مهال کړې ده. د ترکمنستان سرکاري میډیا پرون ویلي دي چې د هیواد حکومت 1200 قیدیان بخلي دي. د ترکمنستان ولسمشر په حواله ویل شوي دي چې هغو قیدیانو ته چې په خپلو اعمالو یې رښتینې معافي غوښتې وه بخښنه شوې ده. او سپینا ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلی دی. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره شوي دي.
انیس اجمل واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کلوزو. اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې آی ایس آی هډ کوارټر په دور لیکلې او وایي چې دغه دوران د آی ایس آی مشر جنرال رضوان اختر پوزي مشر ته د روانو خفیا عملیاتو او تر دې د ماده ترهګرۍ شنډکړې شوی کاروایانو په اړه خبرونه ورکړه. د کوم چې پوزي مشر هم ستاینه وکړه. ادارې وایي په داسې حال کې چې ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار روان شوی، دښمنان به دا ونزغمي او ځکه دوی د دې د ترقۍ په لار کې د خندانو پیدا کولو کوشش کوي او د دې مخنیوي لپاره پوزي مشر د ټولو استخباراتي ادارو ترمنځ د غوره همغږي او استخباراتو یو بل سره د تبادله په ضرورت ټینګار وکړي چې د غرنګ د ملک دښمنان خپلو عزایم ته رسیدون وړاندې ونیول شي. اداري اخره کې لیکي چې بهرني دښمنان هله خپل مقصد ته رسیدي شي چې په ملک دننه دوی ته موقع ملويږي او څنګه چې دا وخت ملک کې سیاسي، مذهبي، علاقائي، لسانی او فرقي زین ختي کیږي، دا هغه سيزونه دي چې ورسره بهرني دښمن ته لار هواريږي. کار دا چې مونږ په خپل د ټوله مسلې ختم کړو او دغه رنگ دښمن زموږ خلاف څه قسمه کاروایی اون کړی شي. او د دې ترڅنګ مشرق او آج رسپانو خپل ادارې د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ترمنځ په شوې مذاکراتو لیکلي. آج رسپانو دغه لړکی وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ مذاکرات او ژمنه کې دل یو خبره ده، خو دې تبا مونږ هله کامیابی خبره وایو کله چې په دې وادو عمل درآمد شي. ادارې وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې یو وفد د مرکزی حکومت د چارواکو او وزیرانو سره ملاقاتونه وکړه او هغوی د بجلی د خالص منافع ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پښتونخوا د برخې او اضافي ګیس په ګډون د سلیریش مسلو نه خبر کړه. د کوم رستو چې مرکزی حکومت د بجلی 15000 نه زیات سکیمونه په یو نیمه میاشت کې سرته رسولو یقین ورکړو او د خالص منافع لړکی هم د صوبایي حکومت دریز ومنلو. اداري اخره کې وایي چې د صوبایي حکومت لوی مقدمه د ناروا لوډ شیډنګ و. د مرکزی حکومت د خبرې په جواب کې د صوبایي حکومت وینا و چې کوم خلک پورا بلونه کوي باید چې هغوی ته سزا ورنکړي شي او بلدا چې د بجلی د غلا مخنیوي د صوبایي حکومت نه بلکې د واب دازي موارده او د غلړ کې صوبایي حکومت او انتظامیه د دوی سره هر مرستې تیار دي. اوس به دا کتی شي چې پښپګشتمه مې کې دونکو مشترکه غونډه کې نورې فیصله کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
دا سیمه لا ته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. دی ډیپلوماټ مجلې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیمه کې د امن لپاره پر هلو ځلو او ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په پاکستان کې د مذهب په استعمال باندې لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمه برخه له فرخندا ستنور.
د ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوو اړیکو پیل شوه، خو دا به له وخت سره معلوميږي چې دونه هیوادونه به څنګه خپل ترمنځ بے باوري ختموي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کابل تلاړو، هلتي ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او په دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کول وروسته یو خګام پورته کړ او په امنیتی مسلو یې د خبرو لپاره نه یوازې نواز شریف بلکې نورو مهمو پوځي چارواکو ته چې پکې پوز مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر شامل دي کابل داراو بلل. افغان چارواکي غواړي پاکستان وسلوال د خبرو مستراول او د سولې په عمل کې ګډ کړي. بلخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه تګلارې په هوا دننه ډیری نیو کې هم کیږي. سینی افغان سیډونکو داس فکر کوي چې ګینه په افغانستان د وسلوالو په بریدونو کې کمې د پاکستان په افغان پالیسۍ کې د بدلون لوجه راغلي یو ناسمه خبره ده. د پاکستان یو پخوانی پوځي چارواکی او د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ګارډین ورسپانې ته ویلي اسلام آباد د خو آبادو طالبانو پالیسي ان لري او ټولو وسلوالو ډلو ته په یو سترګې ګوري. ډیپلوماټ لیکي اوس پښتنه دادا چې وزیر اعظم نواز شریف په استخباراتي ادارې ISI سمرا کنټرول لري او دا چې د سولې په عمل کې به دازل سخند نه اچول کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د تشدد په دې تیرو پیښو کې ګڼ خلک وژل شو، زیاتره پیښې د مذهبي تندروي له وجې مخې ته راغلي دي، که هغه په کراچۍ کې اسماعیلي دي، که د کوټې هزارګان دي، که په لاهور کې عیسویان او یا که د پېښور د سکول ماشومان. دغه ټولې پیښې له تشدد ډکې دي او پکې بېګناه خلک په نښه شوي دي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال روان دی او د دغې له وجې ټولنه په مختلفو برخو کې ویشل کیږي او دا شان دغه ټولې پیښې یو کمزور پاکستان جوړوي. په دغه هیواد کې مذهب د خپلو ګټو لپاره استعمالیږي او د یو چا په خبره پاکستان که د مذهب په بنیاد جوړ شوی وي او کنه خو د مذهب په نوم به وران شي. ورسپانه لیکي د میډیا نه واخلې تر ټولنیزو رسنیو پورې هر څوک مذهب په سنه سره طریقه استعمالوي. ځان غواړي ډیر مذهبي او خای خو هم بیا د چا باره کې غلط الفاظ استعمالوي او دا شان دا سلسله روانه ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دا مشال اړخ خبرونه ته تاسې غوږی. د پکتیا په سیدکانم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلي موټری ګرځولې وي چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشی شوي دي او 15 لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. نور حال د داود تپان پر رپورټ کې و.
د پکتیا امنیتی چارواکی وایي چې د شنبه په سهار د دې ولایت په سیدکرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله لوري برمته شویو کسانو له ډلې 10 تنه راخوش شول. د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وریا خیل وایي د وسلواله لوري برمته شوی کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوش شول.
خلک راخوش شول او سپکه ته پوهه غوښتل چې الله خوشی کیږي. دولتي څوک نشته او سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کوماندو د ملي اردو د ملي پولیس دي، حکومت څنګه زمونږه امنیت ملي ده.
نو وړي زیاتوي د پاتش پګو کسانو په لټه اعلان عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلواله لمنګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری آزادی رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلواله لوري د برمته شویو کسانو شمیره 15 تنه وه چې 10 تنه یې راخوش شوي او 15 لام د وسلوالو په منګولو کې دي. نو وړي د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شوي او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي، عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مهال حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري دیرش تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په اڅوره خوشې شول. د سیمې اوسیدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابیدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي.
مشال اړو ته تاسې وږې قدمونه اوریدونکو د پېښور کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د ستونزو د حل په موخه یوه غونډه شوي چې پکې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو د بلوچستان او له افغانستان څخه سیاسي او قومي مشرانو ګډون کړي. په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د نامنیو په وجوهاتو او د هغې په اغیز باندې ویناګانې وشوي او د پاکستان او افغانستان حکومتونو څخه په یادو سیمو کې د ناامنیو د ختمولو لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنې وشوي. د دغه غونډې نور حال زلان یوسفزی څخه اورو.
د پاک افغان ولسی تړون د میډیا څنګ مشر نثار محمد خان مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د پښتون قام د لر او بر مشران او سپینګری په دې هدف را بللی دي چې د پښتون قام پښتونزو او په خاصه توګه د قبایلی سیمو د ودانې بیا رغونی او د امنیت د ټینګښت لپاره کړنلارا وټاکی.
قبایلی زمونږ دغه غاړي چې کوم مشران دی غم دلته ناشتي چې ا د غوی په نوټس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې دا خبر راشي چې دا قبایل دا مسایل چې کوم دي دا ولی د دومره وخت نه دی او ولی حل حل کیږي نه. که دا خلک د پاکستان برخي نو باید چې د پاکستان پوره انساني بشري حقوق دی ته ورکړي شي، دوی ته د بنیادی ضرورتونه ورکړي شي. دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنټ په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نوي حل کړی بدوړو هیوادونو کې امن نشرات لې.
په غونډه کې ګډونوال د افغانستان د ممندو د قومي شورا رئیس حاجی جهانزیب ممند وایي چې په قبایلی سیمو کې د امنیت ټینګښت د پولې پورې میش د پښتون قام د ستونزو په هواري کې هم مهم کردار لوبولی شي.
اصلا مصیبت او تکلیف اخوا ته پښتنو ته دی، دومره مصیبت او تکلیف ته جوړ دی چې ډېر په تکلیف او په مصیبت کې دي. هغه د کوزی پښتونخوا اره خبرې ته یا اره پروګرام او پلان ته یعنی سترګې په لار دي. څومره کومک او همکاري چې د کوزی پښتونخوا هلته په امن کې کولی شي هغه هلته خلک نشي کولی، ځکه چې دلته که حکومت کومک وکړي د پاکستان انشاءالله چې د افغانستان جنگ ختمیدونکی دی او انشاءالله ختم بشي دا ډیر کومک کولی شي.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي او د قومي اسمبلی پخوانی رکن اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د ناامنۍ غټ لامل د اف سی آر قانون او قبایلی اولستا بنیادی بشري حقونه نه ترلاسه کېدل دي.
حکومت په ملک والا عدالتونو کې د اپیل حق ملوي نو په دې د مقتدر قوتونو څه نقصان دی؟ یا د ملک چې کوم قانون ساز ادارې دي هغه کې خو قانون ساز خلک ناشته هغه خو چرته هم داسې پالیسي نشي جوړولی چې به د پاکستان په مخالفت کې نو که هغه نفاس په ما باندې کېږي نو په دې کې د چا څه نقصان دی؟ موږ یو پاکستان یو، یو شانته خلک یو. د څه وجه ده چې قبایلو کې بدامنی ده او په نور علاقو کې بدامنی نشته؟ هلته احساس محرومي ده او بل علاقه کې احساس محرومي نشته؟ همدغه واحدانه وجه ده چې هلته د اف سی آر قانون نه، په نور ملک باندې د اف سی آر قانون نشته.
د غونډې په پای کې د خیبری جنسی څخه د قومي اسمبلی غړي او مشر میلمه شاجی ګل افریدی وویل چې د قبایلي سیمو په ستونزو به د پارلمان غړي د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کوي او په دې باب لبا ډیر زر د افغانستان پلازمینه کابل کې هم غونډه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدرمنو اردوونکو په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنو فعالانو په ترهګری پیښو کې د بشری کونو د کارکونکو خبريالانو او د عامو خلکو قرباني او ته د عقیدت پرځونې وړاندې کول لپاره په پیښور ښار کې غونډه کړې. دا غونډه د ګلوبل سټیزن اکشن ډے ورځ په مناسبت جوړه شوې و. د دې غونډې نور تفصيل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکي قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي سماجی کارکن زرعلي اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې نننۍ ورځ دوی هغه پښتنو اتلانو ته ډالۍ کړې ده چا چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د بشري او زنانو د حقونو او سماجی بدلون لپاره کار کړی دی او همدغه منډې تړلو کې د ژوند نه لاس وینځلی دی. چې پکې د قبایلي سیمو زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي فریده اپریدي، وکیل سمیع الله اپریدي، زرلطیف خان اپریدي، ادریس کمال، خبریال مکرم خان اطف، موسی خان خیل، حیات الله وزیر، وهاب ملک ممتاز او میا راشد حسین شامل دي. دوی زیاته کړه
د انسانانو د حقوقو وهلو د پاره چې کم اوازونه اوچت شوي داغه د بندیدو د کمې طریقې چې دا بالکل غلطي دي او سو کم چې انساني حقوقو د پاره کار کوي دغه خلکو احترام وشي، بلکې د دې ډاډګیرنه وشي، انکریج شي او دغه مرګ سره خبرې نه حل کیږي او دا ټیروریزم چې دی دې سره نه بندیدې شي او نه زموږ خولې بندیدې شي چې کوم دې شي
برخه اخیستون کې د مدنی ټولنې زنانه غړي سنای اجاز وایي چې په یوویشتمه صدۍ کې هم په پاکستان او په خصوصي توګه پښتنه سیمه کې حق خبره کول ډېر ګران کار دی.
زمونږ پښتونخوا کې یا په قبایلي سیمه کې که تاسو آواز راوچتوئ، که د انساني حقونو یا د خپلو خلکو د حقونو لپاره آواز راوچتوئ، کار کوئ، ډېره ګرانه ده. اسپیشلی که زه سټیټ ایکټرز نوم واخلم، هر ځای کې هغوی ته مونږ ته جسټیفای کول وي چې یاره مونږ چا سره نه یو، مونږ د چا په ایجنډو کار نه کوو، صرف د خپلو خلکو لپاره خبره کوو. بل ډېر د غم خبره اله وي چې کله سټیټ ایکټرز چې کوي هغوی ته ته جسټیفای کې چې زه شیعه نه یم، خو د شیعه د حقوق لپاره زه کراوته یم چې هغه انسان دی. زه اسماعیلی نه یم، خو زه د اسماعیلی د حقوق لپاره زه کراوته یم چې هغه انسان دی. نو دا جسټیفیکیشن کله کله مونږ ستړي هم شو.
دا چې جمهوری نظام کېدو باوجود هم ولې پاکستان یا په پښتني سیمه کې حق خبره کول ګران دي او دوی لپاره ستونزې دي، نو د پښتون محافظ تحریک مشر ملک فلک نیاز وایي
وجه دا ګران نه ده چې مونږ غلامان یو او غلام چې کوم دی چې آکا ته مخې ته کیږي نو آکا به یا وجني یا به لرې کوي یا خوا کوي به، لکه غلامان کړي یو مونږ نه چې مونږ به خبرې نه کوو. پښتون چې کوم دی پښتون خو خپل خبره په ډاګه باندې کوي، خو دلته چې کومې ادارې دي کنه، کومې ادارې هغه دا نه غواړي چې پښتون دی آزاد او پښتون دی خپل خبره اتره چې کوم دی مقصد ته ورسي چې څومره زمونږ د پښتنو د لیډرشپ ته دا غلامان کړي شوی دي، دی چې کوم دی رول شوی دي، دی چې یو حد ته ورسي کنه بیا دی ته وایي چې بس دین برابر
نه دي. د پامول دا چې غونډه کې برخه اخیستونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې څومره هم بشري حقوقو او سماجی بدلون لپاره کارکونکو پښتانه د خپل ژوند لاس وینځل لري، هغوی دي اتلان وګرځول شي او د دوی خاندانونو سره د هر قسمه مرستې وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمن اوردن کو پمدی موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې په دې رستو کې د بشري حقوقو لپاره یو شمیر کارکونکو د وسلوالو لخوا په نخښه شوې دي، چې روستې مثال یې په کراچۍ ښار کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشري سبین محمود وژنه ده. په خیبر پښتونخوا کې هم د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي خزې وای چې له یو شمیر ننګونو سره مخامخ دي چې تر ټولو مهم پکې ترهګري او ناامني حالات دي. دا چې په یادو سیمو کې خزې فعالانې تر کومه حده پر بیلابیلو سماجي مسلو کار کولی شي او په دې لاره کې سستونځي لري، ملیح امیرزاده په دې اړه دا رپورټ لري.
تیره میاشت وسلوالو په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال سبین محمود وشتله چې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د ورکو بلوچانو په موضوع اواز پورته کړو. هم په دغه ښار کې د تعلیم مبارزه او د کینیډ کالج لاهور پرنسپل ډاکټر برنارډ ال ډین هم تر دړکو پس ښار پرېښودلو ته مجبوره شوه. دغه شان د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نومې څېړنیزې ادارې د اپریل په میاشت کې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د ښځو سره اوس هم تشدد دوام لري، چې په تیره په فاټا او خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو خلاف ورزیانې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې وسلوال ښځینه فعالانې، سیاستوالانې او د ترقۍ لپاره کار کوونکي زنانه په نښه کوي. د خیبر پښتونخوا د ښځو د تعلیم لپاره کار کوونکي فعاله سنای اجاز وایي چې که څه هم پښتنو ښځو په سیمه کې د پخوا راهیسې د ټولنیز او سیاسي پوهې په لړ کې کردار لوبولی دی، خو ټولنه یې ستاینه نه ده کړې.
په خیبر پښتونخوا یا په فاټا کې د ښځو اکټیویست کم رول دی، هغه ډېر مهم دی او د ډېر پخوا داسې را روان دی. خو دا زموږ المیه ده چې په پښتنو کې د پښتنو سړي اتلان کې دي، هغه څوک نه پېژني زیاتر. نو ښځې خو بیا په دکسته هم یو د پدرسري نظام لاندې لږ زیات د هغوی رول نه راوچتېږي. داسې پښتنې ښځې دي چې د شاعرانو په شکل کې یا نور شکلونو کې هغوی خپل خدمات ورکړي.
د عوامي نشه ګوند د ځوانانو د څانګې یا د انٹرنیشنل یوتھ آرگنائزیشن مرستیال مشر پلوش عباس وائی چې دوی په مهم او مسلو تل آواز پورته کوي، خو بیا په ټولنه کې له دوی سره پکېدونکي رویې ګیله منه ده.
پولیٹیکل اویرنس دپاره کار کومه ستیر ورځو کې دا الیکشن او پدیر کې نو هغه کې خزو ته دا ازادي نو ورکړې شوې چې هغه ووټ واچي. دې لپاره موږ په تیر خزو ته باندې आवाज اوچت کړې دي او دې کې موږ سره تاون نشته را معاشره نن سبا چې څنګه حالات دي بل زموږ چې کوم مقدار دی هغه له زیاته توجه ورکو بل نن سبا د دې دهشتګردې طرح غره د وجنا هم خزا د یو حدا پورې بهر کلی شي نو زه لږ شانتي کې لمن در خپل معاشرې نه ویم د خپل سوسایټي او چې یو حدا پورې د خپل رورو نه ویم.
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعال خزي تر کومه حد په مهم مسلو اواز پورته کولی شي او له کوم ستونزو سره مخامخ دي سنا اجاز وای.
اوس چې کوم دی د کلتوري بندیز شاید یو حدا پورې د کم شوی دی کنور یا نو خندان جاتی پاگی کے تحگری اولنے لغرے ما پا خیبر جنسے سے او پا باجور کی ما پا موت پا حق بانے کار کرو نو اگر کی ما تا دیر مسئلے را پیخ شروع ما تا بدا موبیلی کی مسئلے ودا گردے دو یو خزا موف کئی بہرو جی کار دا پار آواز روستے میں پاگی خسل کسم سی جنا بندی جنم دے لگی خسل کسم چاگون ہم دے لگی دا انجیو خزا بد خزا بعض ذہنوں کی ممتا ان نو نمبر نہ کال ہم راضی تک پا خیبر پختونخوا یا برغی کی گوز سکتیر انتظون اللہ ترو ہوتی نو بیتا تو چیک لگ نور جار چی
دا ٹولنیزو چارو کارپو خادم حسین وائی دا سیاسی او سماجی تنظیمونو او دا ٹولو وگڑو سمواری جوڑی گی چی خزو تا دا بنیادی حکونو ورکولو پا لڑکے کارو کڑی
سماجی تنظیمونو یا پا سماج کی دی کم سیاسی گندو نبی سماج کی دی سماجی تنظیمونو چی کم خیر خیبر پا حوالا کار کری او پا سماج کی دلنا اغا تنظیمونو چی کم پیشور بنیاد بانے لیبر یونینز پا حوالہ کار کی یا اغا چی اغا دا تحقیق پا بنیاد کار کی یا اغا تعلیم و تدریس سر تعلق ساتی اغا طول پا دی خبرا نصف دا چی پویدل بلکی دغا فکر چی دا پیدر سرائی دغا رشتے چی خزای باہر پاتے کری دا کمزور طبقے باہر دا فیصلہ سازائی نا پاتے کری دا دا دی سماج دا پر مختق او ارتقا دا پارا منفی عوامل دی نو دا دی دا وجنا دا بشر دوستای چی کم بیانی دا اغا پا کار دی چی سماج کی سمرا اڑکونا کار کی دغا طول اڑکونا تسپل رول لو بول پکر دی
تیر سم مده کې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي چې ځینې یې خزي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو بستر کو بانیم تو تیر شو ایسم نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې داغه مینه لژوند د سره نسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی د ادم تشدد आवाज
موږ خو اندو مین دي نور نه غوړي چې نور د بیګنا زامنو خاطا بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د مومن جسي پليټیکل نظامي د مومن زلمی په نوم د تعلیم د پرمختګ صحت د صحت پیدارو د نظر ساتلو او په قدرتي افتونو کې په کار راوسلو لپاره یو رضاکار تنظیم جوړ کړی دی چې تر اوسه پورې د رجستر رضاکارانو شمیره د شپږ سخونه زیاته شوې ده. د رضاکارو د رجستریشن عمل په یک غونډ او غلنۍ کې روان دی. په سیمه کې د مشال اړې خبریا شانه واسترګزي رضاکارو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا محمود ایجنسی سرکاری انتظامی دا محمود زلمی پونم یو سرکاری رضاکار تنظیم جوړ کړی دی چې په څو ورځو کې د رضاکارو رجستر شمیره شپږ سونه زیاته شوه. دغه تنظیم رضاکار به په سیمه کې په قدرتي افتونو کې به کار راوستي شي. بیلابیل لوبي به پرې کولې شي لکه کرکټ، والیبال او داش نور لوبي. او وینا شوې ده چې دغه رضاکار به په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. لټول اول می د محمود ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن ساجد نواز سره خبرې وکړې.
پولیټیکل ایجنټ شه دا
پرپوزل ورکو چې زموږ مرکه چې کوم زموږ موټیو ده هغه دا ده چې په دې علاقه کې پیس وي امن وي او زموږ چې څومره یوت ته مومن زلمه او هغه به موږ میدان ته راوباسو چې دې په خپل سبق باندې ایجوکیشن باندې او نور چې کوم ایکټیویټیز وي خپله توجه مرکوزه کړي او ان شاء الله زموږ مومن زلمه په دې کې ډېره دلچسپي لري په لږ ورځو کې 700-800 پورې یوت رجسټر شو.
یو ځوان رضاکار ابوذر خان چې د حلیمزای بر محمود جلسې اوسیدونکي دی وایي چې هغوی به د رضاکار په حیثیت هر هغه کار کوي چې د قام په خې غړوي.
مومن زلمی چې کوم تنظیم دی په هغه کې به موږ هر قسمه خدمت کولو ته تیاری سپیشلی د پولیټیکل ایجنټ مومن شکریا ادا کوم چې هر قسمه سہولت یې مومن زلمی ته ورکړو.
او هم د شاند رضاکارو پاکستانی تنظیم انجمن هلال احمر پاکستان هم په محمود جلسه کې کار کوي. نو که د محمود زلمی رضاکارو ته د ابتدایي طبي امداد یا د ایمرجنسی د تربیت ضرورت وي نو انجمن هلال احمر پاکستان به ورسره مرسته کوي او یا نه. ایجنسی سیکرټری انجمن هلال احمر پاکستان فوزی خان مومن وای
چې دوی ته موږ هر قسم ټریننګ ورکولو ته تیاری او دا به موږ په یو سیکوینس کې کوو. نو موږ خاصیم ټریننګز کوو او چې به دا ځوانانی موږ ته خود ځوانانو ضرورت دی بلکې موږ ته د رضاکارو او په دې مومن زلمی کې زمنګ زیاتره زمنګ د انجمن هلال احمر پاکستان مومن دي جنسي رضاکاران دي.
او ساجد نواز وویل چې د مومن زلمی د رضاکارو لپاره به په لنډ ورځو کې یو منشور یا آئین جوړول شي چې په کې دا خبره په ډاګه شي چې دا زلمی به کوم کوم رقم د خیر خیګړي کارونه کوي.
دا یوت ته نو ګرځېدی شي په سکولونو باندې په هسپتالونو باندې نور داسې چې کوم ګورنمنټ فنکشنریز دي هغه باندې بدی ګرځي او موږ به مطلب پراپرلی رپورټ راکړي. نو ان شاء الله تاسو ووینې چې دا مومن زلمی به ډېر زر چې څنګه حکومتي ادارې دي هغې سره به دي پوره پوره مرسته کوي. دا به د حکومت یو لاس ان شاء الله.
او د مومن زلمی د رضاکارو د رجستریشن عمل روان دی چې په کوزه محمود ایجنسۍ 51 او په بره محمود ایجنسۍ غلنۍ کې خپل نمونه د سرکاري انتظامیې سره لیکي او نږدې ده چې د دوی نه د رضاکارو په حیثیت کارونه اخیستل هم شروع کړی شي. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسۍ.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2113 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
کله مړو دونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی دا خبرونه اخري رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم. هافینګټن پوسټ او ویب پاڼه لیکي په کراچۍ په پاکستان کې سیاسي مذهبي او فوزي مشران د خپلو ناکامو پټولو لپاره په بهاني قوتونو تورون لګوي او د تګلارې په دغه هیواد کې ولسته سخت زیان رسوبلې دي. د دې مقالې نوري برخه په دې رپورت کې وو.
هافینګټن پوسټ ویب سایت څنګه پاکستان په هند د تورون لګولو سره خپل ولسته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلويختو نزياتو اسماعیلانو د وجلو پړه په غاړه خسته ده. د دین وړاندې هم دغه سنی سختري ډلې په پاکستان کې شیعاګان په نخ کړي وو. په مقاله کې راغلي د پاکستان خاورې له تیرو دریو لسیزو راهیسي د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوړه ځای ګرځېدلې ده او دا خبره غیر متوقع هم نه و چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوال ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندوله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمواري اخستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سیکرټر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم د غشان تورونه لګولي وو. هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت ریدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي که هغه سیاستدانان دي که فوج او که مذهبي ګوندونه دي. د خپل ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوری کوي. خو ویب سایت لیکي د تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولې دي. په دغه هیواد کې سخت دریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دي. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زورګونو بیګونه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج سیاسي او مذهبي مشران د دې هر سپړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروای وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد دي چې دوی ته څوک هم سنشي ویلي. هفنگټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړ کړل شوی ترهګر ډلو دلمن زوړلو او پټن ځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړیګړي ذمہوار بهرنی قوتونو ګرځوي. نو دې نخکاري چې په ادارو د ولسی وژنو څه اثر نه پریوزي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شوو عام خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثر قوتونه د غیر مستحکم او په بهرنی قوتونو تورونو لګولو لوبي نه ګټي پورته کوي. هفنگټن پوسټ په مقالې کې د پاکستان او هند ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستانی او هندي وګړي احساسات یې راخستي دي. په مقالې کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوال لیکي چې باید دغه بمبخیزه پالیسي ختم کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.